د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅونکوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ د استامین په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅونکوونکو پر پوستې برید وکړ. په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅونکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون درې تنه نیولي. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. نیول شوي کسان تورن شوي چې د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د امنیې قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې اشکاشم ته ولاړ شي چې غورده کوټل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. امریکایي چارواکي وایي د دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم اونیز بحث په ژوندۍ توګه مخفریږي. د بحث موضوع له افغان جورنالستانو ته ورپېښ ګواښونه او په اړه باندې د جورنالستانو اندېښنې. اجمل اند دغه بحث مخته وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندی ماو د 25 کو په دې بحث کې مو هرکلی کوم. تیر شاوخوا یو نیمه میاشت افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو لپاره یو ویرجن میاشت وو، همدارنګ د ژورنالیستانو لپاره خوراړی هم وو. د نومبر په 1 نیټه په کابل کې د تولونی اوس پوخانه ویان یما سیاوش په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې د سونورو کسانو سره وژل شو. د نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په هغه چاودنه کې وژل شو چې د په موټر کې د ایخودل شوی مقناطیسي ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوه. همدارنګه د دسمبر په 10 هم دا څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د خبریال او همدارنګه اجتماعي فعاله ملالا میوند د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شوه. او په روسیو کې په کابل کې د اریانا نیوز د خبریال مرګ هم یو مرموزه پیښه ګڼل کیږي. د ټولو پیښو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د آزادو رسنیو په دوام او د آزادو رسنیو په فعالیت اندېښنې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې 25 کې بحث کې په همدې غږیږو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي د شمشاد ټلویزیون ویاند او خبریاله شمله نیازی، د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی او همدارنګه وروسته به راسره یو شمیر نور میلمانه هم وصل شي. شمله نیازی تاسو او هاشمی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشي که دار ته وایي چې شمله نیازی تاسو را ته وایي چې دغه ورستی پیخی دی یو خبریال پتوګه دی رسنیو دی وی کارکون کی پتوګه تا ته څه ډول کړی؟
ډېره مننه نان صاحب، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. په رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پېښې له خبریالانو سره اوسې، زموږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې ترسره کوو، زموږ ټول لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زموږ نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرفه او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې ونه نیول سل، بلکې هغه شهیدان سل طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم ته وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رایڅو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېرې، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي راځي پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویان د دې په توګه ته کار پیلې. داسې پېښې چې کېږي، نو یو خدای ده چې موږ خپله خپل کار اغېزمن کېږو، یعنې په کوم شکل به چې خپل کار مخته ویسو هغه نه شو کولی، هغه څه مخته لاړ شو، ځکه چې یو تر څو ویرم پکې شي. او تر څنګ دا چې د کورنیو لپاره د دې زغمل ډېر زیات سخت دي، چې مثلا ملاله زموږ لپاره یو ښه مثال و، زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري، زه چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده او بار بار وینام کوي چې دا ځای پرېږده، مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه، ځکه چې ملاله یا داسې نور نجونې مثال راکوي، داسې نور خبرې اعلان مثال راکوي چې مثلا تل هغوی زیاته نه یغم تا غوندې یو خبریاله وهغه چې ووژله یا هغه شهیده کړه تا هم نه پرېږدي. نو دغه طبعا د نجونو په راتګ باندې رسنیو ته هم ډېره بد اغېزه کوي، او بالاخره هغه خبریالان چې باید په کوم شکل باندې خپل کار مخته ویسي هغه چې هم نشي کولی.
ډیره زیاته مننه هاشمی صاحب. تاسو ته راځو، تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤل یې، هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي، تاسو ته دا پیښې د دغه سی یو لیدلوري نه او د په ځانګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان له لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ته تاسو ته اوریدونکو ته او شمله نیازی خور ته خپلې نیکې هیلې پرځونه وړاندې کوم. له تېرو دوه درېو کلونو نه را په دې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شوه، داعش ځواکونه را پیدا شول، په ځانګړې توګه باندې زموږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، هغوی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته، لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون، پکتیا زون، ټول ژورنالستان د سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور وکوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی ما کابل ته، او یو څه ګواښونه او د غونډې نه وروسته څلور ورځې نه را په دې خوا، زما مېرمنه د شپې خوب نه لري، ساره پورې ماته ناست دی، او ما زه او رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی یم چې په خوب کې ویره را سره دي، ویره احساس را سره دي. په ځانګړې توګه هغه ژورنالستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دي، هغوی راپور ورکوي، د هغوی کورنۍ په ژمرده ده، دوی یوازې ژوندي کالبوتونه دي چې ګرځېږي، په رواني او فزیکي لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
مننه هاشمي صاحب. شملی ته صورت دا وای چې ځینی خلک وای چې خبریالانم د ټولنې د نور خلکو په څیر باندې ل روانو نامنیو اغیزمن دي، دوی وای چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي ل نامنیو په خو سره مخ دي، دغه خبریالانم مخ دي، ولی د خبریال په تپپیخو خطرونو دومره بحث کیږي؟ دوی خبریال په توګه تاسو څه نظر لري په دې باندې؟ ولی خبریال مهم دی دوی ټولنې لپاره؟
ډیره مننه. یو خو عام خلک چې فردي کار کوي هغوی د ځان لپاره کار کوي، یو خبریال د یو ټولنې لپاره کار کوي، یعنی که رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې، یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږدي او منفي لارې ته هم راکش کولی شي. دغه ته مسؤلیتونه د سمت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زکریاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده، ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کومه د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه بیدو کوم او څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسوم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدي ده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده. او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي، یعنی که نجونو کې دا موضوع راواخلو زه ځکه فوکس، یعنی خبره ډېره په نجونو باندې کوم چې نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د زغم نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي، ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي راځي ټولنې ته، مثلا هغه اعتبار باور هم پرې ډېر زیات سخت کېږي. که یو رسنۍ کې همکار وکړي هغه خونه چې یو سړي ته یو الک خبریال ته ورکول کېږي هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي، تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي. یعنی دغه ټول مسائل مسؤلیتونه دي، تر څنګ مثلا صلاحیت نه ورکول، دغه ټول هغه شیان چې یعنی خصوصا په خبریالانو کې یو جلی خبریال ور سره لاس او ګریوانی دومره ستونزو سره سره بیا هم دوی کار ته دوام ورکوي، ټولنې لپاره خو بیا هم دغه مسله لا هم جدي کېږي او بل ستونزو سره لاس او ګریوانی.
مننه. راسره په لاین کې اوسئ. نورو پوښتنو ته هم راځو. اوس د څو اورېدونکو نه موږ په بېلابېلو ولایتونو کې پوښتلي دي، همدا پوښتنه هم ترې کړې ده چې دوی څه فکر کوي چې ولې ژورنالیستان مهم دي، ولې د بریدونو سره مخ دي، دا دوی څرګندونه اورو.
ما نوم جان آغا سالید په ختیځو ولایتونو کې د کډیر رادیو خبریال په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخښه کې په دغه یوازې تیر یو نیم میاشت کې تقریبا دغه درېم خبریال دی د رسنیو کارکونکو کې چې وژل کیږي. زمونږ هم له حکومت او هم له خپل ورخونو غوښتنه دا ده چې خبریالان خپل هدف نه ګرځي او دوی دې لطفا د خبریالانو ژوند په پام وکړي، ځکه دوی بي غرض خلک دی او د هیڅ اپوري تړل نه دي. دوی دند یوازې د خبرونو رسول دی او د حقایق خو رسول دي تر چارواکو تر خلکو. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د خبریالانو د ژوند خوندیتابه ته باید پوره پوره پاملرنه وشي.
خبریال دولس ژبه ده. کله چې دولس ژبه ګونګه شي نو بیا به هغوی خپل احساسات څه ډول څرګند کړي. همدا خبریال ده چې د هغوی له احساساتو خبر دی، د هغوی ستونزې منعکسوي، تر چارواکو یې رسوي، چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا د ستونزو د حل ژمنه کوي. همدا خبریال دی چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپلې مقدسې سپیڅلې وظیفې لپاره د جنګ په لومړۍ کرښې ته ځي. همدا خبریال دی چې د مافیا سره غاړه غړي دی. دا خبریال دی چې د جګړې ټول ښکیل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبریال زموږ هغه کمزورتیاوې را په ګوته کوي، زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي.
نوم احسان صدت دی، د خوست اوسیدونکی یم. خبریال او رسنۍ په عموم کې د ولس سترګې او غوږونه دي، بغیر د خبریال نه ټولنه نیمګړې ده. یوه ډیره مهمه ستونزه وي، خبریال ریپورټ ورکوي، هغه د چارواکي هغې ته متوجه کوي. په لنډ وخت کې موږ ډېرې ستونزې لیدلې دي چې د یوه راپور په اساس هغه ستونزه حل شوې وي. ده چې د بیان ازادي په وروستیو کلونو کې زموږ یوه غټه لاسته راوړنه وه. دښمن غواړي چې دغه لاسته راوړنه د خبریالانو په وژل کېدو سره تر سوال لاندې راولي. په عموم کې که موږ خبریالان له لاسه ورکوو، دا د رسنیو په نشراتو باندې لوی اغیزه خیندي. که چیرې کې رسنۍ نه وي، د دوا د حکومت د کړنو یا په عموم کې د هیواد له حالاتو به موږ ناخبره پاتې شو، چې دا د ټولنې لپاره یو لوی سرخوږی او سردرد جوړوي.
سمیع الله حکمل یم، د روزګان ولایت دهراوود ولسوالۍ اوسیدونکی. د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالانو د ټولنې سترګې ګڼل کیږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري. د وسلوالو طالبانو، افغانستان اسلامي جمهوري دولت د چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي. خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه ده چې په دغسې سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي.
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو. هاشمي صاحب، مخکې شمله نیازی په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو په ستونزو وغږېده. موږ په ننګرهار کې تازه د یوې ښځینه خبریالې د قتل شاهدان وو. د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو؟ د تاسو فکر باندې علت به څه؟
ځان سره مثلا په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي دا داسې دي چې سکیل غواړي د خپلو ناکامیو، د خپلو بدنامیو، نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالیستان ته نسه کوي، خبریالان ته نسه کوي، تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي، بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوړي. یوه دا علت ده. دویمه علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې، چور کې، چپاول کې لاس لري، ژورنالیستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برچېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریامه ماسیایی کړی دی، زورواکی دی، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي. که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالیستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډزې وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راجع کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته براعت نه ورکوو. د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بېرته درته راځو. شمله نیازی، تاسو نه غواړو چې تاسو راته دا ووایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوي چې څومره موثر دي؟
ډېره مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینی ډول شوی وای، شاید په دې اخر وختونو کې موږ دومره خبریالانو د وژل کېدلو شاهدان به نه وو. نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغېړي ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده. فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدي یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه وو تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت، امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس چې د ورځې هغه ورځ مزدوري کې په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. څه به یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنې هغه حقایق خلکو ته وښي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته یې رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسول راغلی وای مونږ به د دې شهیدان نه وو، دغه ویره به مونږ سره نه وه، دغه اندېښنه به مونږ سره نه وه. حداقل که دا تېرم شو دی نه وروسته هم دې یو اقدام وکړي، مونږ به لږ څه ارامه شو، ځکه چې هره ورځ هم په تر سه هره ورځ هم په ویره ده. زه خپله د دغې صحنې شاهده یم چې زمونږ په دفتر باندې برید وشو، زه هلته موجود وم. له هغې نه وروسته څه وشو؟ که داسې کوم اقدام شوی وای مونږ به یعنی دوه ځلې دا برید شوی ده، یو ځلې چې وشو بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای. دا کار هم ونه شو. څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسله، یو خبریال چې له کوره تر دفتره ځي په ستونزو باندې تګ راتګ کوي.
مننه هاشمی صاحب، تاسو د شملنی ازې څرګندونې واوریدلې. د تاسو فکر باندې که حالات همدغه سره رواني چې په خبريالانو باندې پر لپسې بریدونه کیږي، غالبا اغلی نیازی په شمشاد تلویزیون باندې دی ویډلې زیاملی یادونه وکړه، یعنی دا پیښې دی وسنې یو میاشتو نه دی بلکې لوې وګدې مودې راځي را روانې دي، خو په وروستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړي توګه د خبريالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیستې. د بیان ازادي افغان حکومت خپل یو مهم لاستراوړنه غني، نه یوازې دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره هم یو لاستراوړنه یو بریا ګڼل کیږي. خبریدونه حملی او د خبريالانو په وړاندې زور زیاتې په همدې شکل دوام وکړي، په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادۍ به اغیزې کوي.
انصر محترم، زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم، دا د افغانستان د ژورنالستانو د قربانیو د هغوی د پاکو وینو نتیجه ده چې هغوی په دغه لار کې وینې توی کړي دي. په تېرو دوو لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالستان ورکړي دي. تاسې باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم مرستیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده. موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغلونې کیسونه درلودل. دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راټیټ کړل، یا تر سلو پورې راټیټ کړل. ولې په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي؟ نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده. زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي، خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې، کتاب اند ولس افغانان د خځې پړونې ته درنښ لري، د خور پړونې او ټکري ته احترام لري. دوی چې د حملې قصدن په ښځینه ژورنالستانو کې، وجه همدا ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د امن په خلاف باندې راوپارېږي. او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زموږ ښځینه ژورنالستانو د نش په حساب باندې دي. دغه حالات همداسې جریان پیدا کړي. خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپل افغانستان کې په ټولېدو ده. افغانستان بیا یو ځل ملوک طوایفي او جنګ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې، د چا په فساد باندې، د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي، د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې کړي. بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي. ژورنالستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري. ژورنالستان چې کله له کوره نه شي وتی، خپل پلرني کلي ته نه شي تللی، بازار کې نه شي ګرځېدلی، ډاکټر ته نه شي تللی. همدا اوس ژورنالستان په یوازې ژوندي دي، کالبوتونه ژوندي دي، نور روحن وژل شوي دي. ژورنالستان اوس په مړو حساب دي.
مننه. بیا به هم تاسو ته راځو ښاغلی هاشمی. شملنی ازی هاشمی صاحب په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله، په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره شرایط، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه و ژورنالستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. اجتماعي حساسیتونه هم شته دی، ټولنیز حساسیتونه هم شته دی. د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې، او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج چې یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ورباندې دی. تاسو له ښځینه همکارانو سره په نورو خبریالانو سره خبرې کړې دي، فکر کوئ چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه او د هغوی په کار باندې وروستیو پیښو ډېر اغېز کړی؟
ډېره مننه. ښکاره خبر ده کومه ستونزې چې تاسو ورته یادونه اشاره وکړله، چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یو خبریاله راوزی مثلا یو جلی راوزی د خبریالی په لور باندې یا د ویوایانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه څو چې زور سره مخ شوی یم، حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خپرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو باید موږ پرې یاد نه شو. نو دو تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. څه ناڅه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یوه نجلۍ چې په غزني کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به څه رقم اندېښنه کوي؟ د هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنې په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هماغه ولایت کې یو جلۍ وژل کېږي، یو خبریاله جلۍ وژل کېږي. نو طبعا دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا د دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېریږي، کورنۍ دا پېښې ویني، یا خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتنې ویاندویانو نجونو په اړه وغواړي یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې، چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوه شو چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی هاشمي، مننه له شملې نیازۍ نه. ښاغلی هاشمي، تاسو راته لنډ داسې ووایئ چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالیستانو د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب، د افغانستان نافذه قوانین واضح دي، هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالیستانو سپورت ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوستي قومندان یو عادي د وکیل زوی لس کسه شل کسه باډیګردان له ځان سره ګرځوي، زرې موټرې ګرځوي، د پولیسو رنجرې ګرځوي. ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلی چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقلن دوی هغه ساتونکي ورکړي، پوستي ورکړي ورته، یا په ولایت کې ورته ورکړي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي، او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي، اعدام شي، سزا ورکړل شي، علني محکمه شي، نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د هاشمي صاحب څرګندونې مو واورېدلې. شمله نیازۍ، تاسو راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لومړی خدا چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبری غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري، د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډیری رسنۍ موږ داسې هم لیدلی دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته به ورباندې راشي هېڅکله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار، او کله چې ووژل سو خلاص، د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي، هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي یا اعدام شي یا داسې نور، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي، او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډیر زیاته مننه کو ل شمله نیازینا د شمشاد تلویزیون خبریال او ویاند او همدارنګه د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر خغلی موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کور ودانې درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو. په څو شیبو کې زموږ همکار زرغونه منګل درسره